سیم با پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه بازم در خدمت خواهم بود، اما اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت من نکوم سرور صاحب قدرمان اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه تخ راغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. په دې خبرونه کې په نننۍ خبرونه کې لیکوال ګل محمد منګل سره د دغه خاطرو په اړه خبرې کوو چې لدی لیکوال جوړ کړی.
ای دې انجر کې په دې حالت باندې چې دا د جنگ نه راته شي او دان پلاوري تر شي د دې رابطه باندې بیا ما دا سه یو کوچنی کتاب لیکلای دی چې دا سه یو پیغله دا سه یو جلې دا سه جنگ ته پلې دا سه ورو په ورو پخ شوی.
له ازادۍ رادیو مجلې مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې تمه د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د شانګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړي، خو د هر څه وروسته لومړی خبرونه واوري چې قسیم سولمل چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له افغانستان سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د بوب ریګډال په نوم هغه امریکایي پوځي چې په افغانستان کې خدمت ترسره کړی تمه کېږي د خدمت څخه د فرار په خاطر په یو پوځي محکمه کې محاکمه سي. او سعودي عربستان له تروریزم سره د مبارزې په هدف نن د یوه ائتلاف ته جوړېدو اعلان وکړ. د همپوره خبرونه ټاکل سوی چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په چین کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د اجرایی ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادۍ رادیو ته وویل چې د حکومت اجرایی رئیس به د یو لړ مهمو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر مسلې هم تاکید وکړي.
رئیس اجرایی در صحبت هایش نقش افغانستان به عنوان
دوید حکومت اجرایی رئیس به خبرو کې د دې سیمې د زړه په توګه د افغانستان پر رول او په سوله او امن کې د اغیزمنتو پر مسلې تاکید وکړي. یو ځل بیا به په د دې سازمان لغړ وغوړي چې د افغانستان د غړیتوب مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د حکومت اجرایی رئیس د شانګهای د سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند هیات له مشر سره هم جلا کتنې ترسره کړي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د شانګهای د سازمان چې شپږ غړي لري او په 1996 کال کې تاسیس شوی په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. ملګر ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ملګر ملتونو د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې په سیاسي چارو کې د ملګر ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفری فیلټمن کابل ته په روسي سفر کې له افغان لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې دغه ژمنه کړې ده. ښاغلی فیلټمن وړ مورس په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني، له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې وکړې. نوموړی په داسې حال کې له افغانستان کتنه کوي د دسمبر په 28مه به د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د سرمنشي ځنګړې استازي نیکولاس هایسم د ملګر ملتونو امنیت شورا ته د هیواد د اوسني امنیتي سیاسي اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه رڼا واچوي. ملګر ملتونو هر کال په افغانستان کې خپل سیاسي ماموریت یا یو نما تمدیدوي. د بوب ریګډال په نوم هغه امریکایي پوځي به چې څو کاله له طالبانو سره اسیر او وروسته خوشي سوله خدمت د فرار او د امریکا پوځ ته د خطر پېښولو په تور په پوځي محکمه کې محاکمه سي. د خبرو د امریکا پوځ په اعلامیه کې چې پرون خبره کړه کړی ده. نه ویش کلن بریګډال چې د روان کال په پیل کې رسما تورن سوی او د مجرم پیژندلو په صورت کې لومړی قید سره مخامخ دی، په 2009 میلادي کال کې د افغانستان په جنوب کې له یوې پوځي اډې وتلی و چې وروسته طالبان ونیوی. نوموړی د دغې پېښې په اړه په خپلو ګندونو کې چې په خپل ژغې ثبت کړي او له محاکمې مخکې یو برخه د تیر پنځشنبه په ورځ رسنۍ تر لاسه کړي ویل چې د خپل پوځي پوسټ څخه ځکه وتلی چې د خپل جزتام د مشرانو ناکامۍ ته پاملرنه را جلب کړي. د پوځ په وینا نوموړی به د شمالي کارولینا په پوځي اډه کې محاکمه سي چې دقیق نیټه به وروسته اعلان سي. سعودي عربستان نن د څلور دیرشو هیوادونو په ګډون د هغه ائتلاف جوړېدل اعلان کړل چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د سعودي دولتي خبري اژانس اس پی ای نن په یو بیان کې د هغو هیوادونو نومونه یاد کړل چې وایي د تروریزم پر ضد په ګډ عملیات کوي. د دې ائتلاف قرارګا به په ریاض کې وي او لاغه ځای به د تروریزم پر ضد عملیات تنظیمیږي. په دې فهرست کې د مصر، قطر او متحده عربي اماراتو په ګډون څو عربي هیوادونه او نور اسلامي هیوادونه لکه ترکیه، مالیزیا او پاکستان او همداراز د خلیج او افریقا څو هیوادونه یاد سوي دي. بیان زیاتوي چې یاد سوي سوله ییز هیوادونه او نړیوالې موسسې به د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره له نړیوالو هڅو د ملاتړ په مقصد خپل اقدامات همغږي کړي څو په نړۍ کې ثبات ټینګ کړي. د سعودي د شیعه سیال ایران نوم په دې فهرست کې نسته. د سعودي دفاع وزیر محمد بن سلمان نن ناڅاپه په یو خبري غونډه کې څرګند سو او خبر اعلان ته ویل چې دا ائتلاف به په عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې پوځي عملیات همغږي کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ور نکړل. بن سلمان چې څرګندونې د سعودي پر ټلویزیوني چینل خبرې دی همداراز ویل چې دا ائتلاف به نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بارنی چار وزیر جان کری نن سهار مسکو ته ورسېد او ټاکل شوی چې د ورځې په اوږدو کې به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د سوریې د کورونی جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي انتقال او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د موافقې په اړه خبرې وکړي. کری په داسال کې روسیې ته سفر کوي چې ټاکل شوی د نړۍ پیاوړي هیوادونه د دې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه د خبرو په دریم پړاو کې په نیویارک کې ګډون وکړي. د بارنی چار وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل چې کریو دغه روسی سیال سرګی لاوروف پرون په ټلیفوني خبرو کې له هر راز غونډې مخکې د یو لړ ځانګړو شرایطو پر وضع کولو موافقه وکړه چې له دې سره د نیویارک د غونډې په برخه کې یو لړ شکونه راپیدا سوي دي. خود امریکا د بارنی چار وزارت بیان جان کربی بیا پرون ویل کری په دې تمه مسکو ته روان شوی چې د دې غونډې د جوړېدو لپاره به هیڅ راز مخکېنی شرطونه نه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه پر ورځ ویل چې د اسلامي دولت ډلې ډېرې سیمې چې یو وخت یې په عراق او سوریه کې ورباندې ولکټینګ کړې وه له لاسه ورکړي، خو بیا هم دې ته ضرورت دی چې د دغې سختدریزې ډلې په وړاندې نور چټک پرمختګ هم وسي. اوباما دا څرګندونې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د ستراتیژۍ په اړه د خپل هیواد له پوځي او د ملي امنیت له مشرانو سره له غونډې وروسته په پینټاګان کې خبرې اعلان ته وکړې.
دوی
موږ تر بل هر وخت زیات د اسلامي دولت ډلې سخت ځپو. د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف الوتکې زموږ جنګي بم غورځوونکو او ډرون الوتکو هوایي حملې زیاتې کړي. تر ننه پورې نږدې 9000 حملې سوي دي. اوباما ویل د دفاع وزیر اشتن کارتر ته دنده سپارلې چې منځني ختیځ ته ولاړ سي څو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره د نورو هیوادونو د زیاتې پوځي مرستې مسله یقیني کړي. اوباما خبرې اعلان ته ویل چې د امریکا په ستراتیژۍ کې د سختدریزو مشرانو تعقیبول، په نورو هیوادونو کې امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول او د دغې ډلې د مالي سرچینو او تبلیغ مخنیوي شامل دی. دا تر دې دمه خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو مخکمه هم یادونه وکړه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په پام کې ده د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله چې د یو پلاوی په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی، نن د دې سازمان غونډې ته وینا وکړي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د دې سازمان پس چې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتی، اقتصادي او فرهنګي همکاریو د پراختیا په هدف په 1906 نیم کال کې جوړ شوی، په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. ښاغلی عبدالله د دې سازمان غونډې ته پر وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره جلا لیدنې هم کوي چې په دې ترڅ کې یې پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند د پلاوي له مشر سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس به نن د شانګهای د سیمیزو همکاریو د سازمان غونډې ته وینا وکړي. دا خبره د اجرائیه ریاست ویان مجبور رحمان رحیمی پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې عبدالله به د دې سازمان غړو ته په وینا کې پر یو لړ مهمو کورنیو او سیمیزو موضوعاتو رڼا واچوي.
مبارزه با افراطګرایی، جلوګیری از قاچاق مواد مخدر،
د افراطیت په وړاندې مبارزه، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی، د کوکنارو د کر په وړاندې مبارزه او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دې سازمان د غړو همکاري او له تروریزم سره مبارزه چې افغانستان د جبهې په لومړۍ کرښه کې دی، هغه مسایل دي چې د افغانستان د حکومت د اجرائیه رئیس په وینا کې به مطرح شي.
افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان بشپړ غړی نه دی، خو په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د اجرایه ریاست ویان ویل عبدالله به په دې غونډه کې په دې اړه چې افغانستان په سیمه کې د سازمان لپاره ډیر مهم دی او بشپړ غړیتوب باید ومنل شي هم تاکید وکړي. رحیمی په وینا ډیر غړي په دې اړه مثبت نظر لري او افغانستان هیله مند دی چې په بل سرمشیزه کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړي. د حکومت اجرایه رئیس د سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند هیات له مشر سره جلا کتنې ترسره کړې. د رحیمی په وینا د روسیې له صدر اعظم دیمتری میدویدف سره په کتنه کې د حکومت اجرایه رئیس له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د روسیې د مرستې غوښتنه وکړه، چې د روسیې صدر اعظم هم په ډیرو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه. میدویدف ژمنه وکړه چې روسیه دې ته تیاره ده چې له افغانستان سره د تروریزم او د افراطیت پر وړاندې د مبارزې او هم د ملي اردو د ځواکونو د پیاوړتیا یا په برخو کې تر هغه چې د روسیې په وس کې وي همکاري وکړي. د شانګهای د سیمه ایز همکاري په سازمان کې چین، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بیلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د 2015 کال د جولای د 10مې په غونډه کې د سازمان هند او پاکستان هم د بشپړ غړو په توګه ومنل چې په روان 2016 کال کې به د سازمان د بشپړ غړو په توګه په غونډو کې ګډون کوي. د شانګهای سازمان په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکارۍ په هدف په 1996 کال کې جوړ شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی اجرایه رئیس عبدالله نن د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د سازمان په غونډه کې چې دا یو کلنۍ غونډه ده وینا وکړي او په خپله وینا کې به د افغانستان د غړیتوب په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړي. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غاګله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او پلویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدرمنو، څو شیبې وروسته تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوښتي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کوي.
په برتانیا کې د نړیوالو څېړنیزو سلطنتي مرکز چاتم هاوس د افغانستان په اړه تحلیلي مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې پر پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان د افغانستان د سیمهیز انتقال اغیزې. چاتم هاوس په دې مقاله کې لیکي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل د دې هیواد د امنیت لپاره لوی خطر نه جوړوي، بلکې د سیمهیز امنیت د یو جوړښت نشواله د هیواد له ګواښ سره مخامخ کوي. چاتم هاوس وایي دوه سترې پروژې چې یوه د ترکمنستان د ګاز د انتقال پروژه ټاپي او بله د افغانستان لارې له منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږد پروژه او دوه اړخیزه سوداګري ده له زیاتو خنډونو سره مخامخ دي. د مقالې لیکوال وایي له افغان طالبانو سره د پاکستان اړیکې د افغانستان د راتلونکي د ثبات لپاره یو پریکنده موضوع ده. په مطلب کې راځي پاکستان تر هغې پورې سخت دریځ ډلې زغمي تر څو پورې چې د هیواد ته ګواښ متوجه نه کړي، خو تاجکستان، قرغیزستان بیا برعکس افغانستان نه بلکې پاکستان د سخت دریځۍ سرچینه ګڼي. دا چاتم هاوس په مقاله کې وړاندې راغلی د مهاجرت موضوع د تاجکستان او قرغیزستان لپاره اندېښنه نه ده، خو په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو په صورت کې به د کډوالو د چپې پورته کېدل د پاکستان د ثبات لپاره ګواښ وګرځي. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د یو شمېر هیوادونو د رول په اړه مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي ایران، روسیه او هند غواړي چې په راتلونکي کې په افغانستان کې رول ولوبوي. هافینګټن پوسټ زیاتوي که متحده ایالات او ناټو له افغانستان څخه ووځي نو دا عملي ښکاري چې روسیه به په دې هیواد کې تمویلونکی رول ادا کړي. ورځپاڼې په دې برخه کې له روسیې څخه د افغان حکومت د پوځي مرستو غوښتنې ته اشاره کړې ده او د نتایج شوي رپورټونو په حواله لیکي چې مسکو تر اوسه پورې د شمال له ائتلاف سره د 200 میلیون ډالرو پوځي او مالی مرسته کړې ده. د دې مقالې په یوه بله برخه کې له افغانستان سره د هند د مالی مرستو یادونه هم شوې ده. هافینګټن پوسټ لیکي هند غواړي چې له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان په خاوره کې په دوو اډو کې خپل هوایي ځواک ځای پر ځای کړي، خو روسیې ورسره مخالفت ښودلی دی. ورځپاڼې په افغانستان کې د ایران د رول په اړه لیکلي چې تهران دا مهال د یو شمېر هزارګانو ملاتړ کوي او د یو شمېر جوماتونو، پوهنتونونو او خیریه مؤسسو په ګډون ځینې تلویزیوني شبکې تمویلوي. د مقالې لیکوال وایي د افغانستان په راتلونکي کې د پاکستان رول لا روښانه نه دی. ورځپاڼه وایي پاکستان په ظاهره ځان د تروریزم ضد مبارزې برخه ګڼي، خو په ورته وخت کې طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړو ته پر خپله خاوره پناه ورکوي او له هغوی ملاتړ کوي. هفنګټن پوسټ په پای کې لیکي اوس دا سر له وخته ده چې ویل شي طالبان د افغانستان په راتلونکي کې رول نه لري، خو د ورځپاڼې په باور دا ویل هم سخت دي چې ګواکې طالبان به بیا واک ته ورسیږي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم رادیویی ادبی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال گل محمد منگل سره مرکه اوری.
زه اکثر اوقات چې په وخت و زمان که چه یا واورم یا احساس کم یا ببینم بیا دفتن قلم رخنم یا چه پیلی کم.
حکمت الله نورزایی د خپلو دو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي. سندرغاړی باچا خان چاربای ته راته وایي
چې دا چاربای ته ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اوریدلې دي لکایي استادو.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبم لرو. په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د لیندۍ په اتلسمه د رسنیو او خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د څېړنې د کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو د معینې پوهنیاري سیدي مژګان مصطفوي په مشرۍ جوړه سوه. د باختر اجانس د خبر لمخې د کمیسیون غړیو له خبرو وروسته د رسنیو او د خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د څېړنې د کمیسیون د فعالیت لایحه تایید کړه او ملاتړ څرګند کړ. په غونډه کې عبدالمجید خلوتګر د کمیسیون د غړیو لخوا د رسنیو او خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د څېړنې د کمیسیون د رئیس او حشمت راتفر د مرستیال په توګه انتخاب شول. تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د میدان وردګو لوالي او مشرانو سره په کتنه کې د هغوی ستونزې واورېدې. د باختر اجانس د خبر لمخې په دې کتنه کې پر نورو موضوعاتو سربیره له میدان وردګو د خبرېدونکي ملي وحدت اونیزي د بودیجې د کمښت، د سیمه ایز ټلویزیون د غیر فعالوالي، د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ د ترمیم او د ترانسپورتي ستونزو په اړه هم خبرې وسوې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په بیلابیلو فرهنګي برخو په تیره په نشراتي برخه کې دوی ته د دغه وزارت د پاملرنې ډاډ ورکړ او څرګنده کړه چې د امکان په حدود کې به د طرح سوي ستونزو په هواري کې اقدام وسي.
ګل محمد منګل له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې لیکوالي او شاعري کوي. نوموړي تر اوسه خپل آثار نه دي چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي چې د شعرونو درې ټولګي او څو نور آثار یې ناچاپه دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. دا اوریدلو بلنه در کوم. ښاغلی ګل محمد منګل، پرون ته ښه راغلاست، ستړي مسئ. مخکې تر دې چې ستاسو شعرونه واورو، دا راته ووایاستئ چې له څو کلونو راهیسې شعر لیکئ؟
کور مو ودان چې زه مو ومنلم. زه به اول داسې ویم چې دغه احساس یا دغه د هغو وخت نه ماته پیدا شو چې د موږ په وطن کې د حالات داسې بدل شول، سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، اقتصادي، کلتوري، د ګډې وډې اوضاوې چې راغلې، بیا ما هم په نثر لاس پورې کړی، هم مې په شعر لاس پورې کړی دی.
منګل صاحب، معمولا ما چې له شاعرانو نه دا پوښتنه کړې ده، اکثریت یې وایي وایي زه له ماشومتوب همداسې مې علاقه وه، داسې یو بیت مایت به مې لیکه. تاسو نو په تقریبا په پاخه عمر شاعري پیل کړی ده، حالات خو نو تقریبا د څلوېښت کاله کېږي.
څلوېښت کاله کېږي، او دغه څلوېښت کاله یعنې د اووه پنځوسم کال نه را په دیخوا زه بعضې نظمونه او شعرونه لیکم.
په هغه عمر کې څو کلن وې؟
د دیرشو کلو به وم.
په شیرونو کې مو کوم موضوعات ته ډیره توجه کوی؟ یعنی څه تاسو ډیر متاثر کوي چې بیا باید شعر ولیکئ؟
کزه داسې تاسو خدمت ته عرض وکم، دغه ټول کړه وړه او ناخواله چې زموږ په دې وطن کې تیر شوي دي، هغو چې زر دبرولی یم، زیر بړولی یم، د ما ورور او د ما عزیز او د ما وطنوال او د ما کلیوالو په مجموع کې انساني دبرولی دی، په هغو باندې ما څناڅه لیکلي دي.
منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي. په دغه موده کې چې تقریبا څلوېښت کاله کېږي، څومره شاهدي به مو کړي؟ نو که د حالاتو مطابق مو کړي، باید کتابونه مو لیکلي.
یقینا چې د هرې ورځې پېښې داسې وي چې درجن درجن کتابونه هم پرې لیکل کېږي، ولې ناتواني اقتصادي کله کله د سړي ګریبان ګیر شي چې ډېر شیان نشي کولی، یا فرضاً حالات داسې وو چې فرضاً موږ به لاسرسی ورته نه درلودو. زه اکثر اوقات چې په وخت و زمان کې چه یا واورم یا احساس کم یا ووینم، بیا دفتن قلم رخنم یو چه پیلی کم. یوه ورځ مې هم په مغزو کې وی نیمه ورځ، ولی بیا چه وقت پی تیر شي، بیا داسې په اصطلاح داسې لوب العاب یې ښه نشم راوړی پر یاد باندې، یا د حافظې کمزوري بولم، یا داسې دی چې یو بل څه تکلیف به وي زما داسې هغه وي. که په هماغه وخت کې زه قلم پرې راواخلم پرې ویلیکم، نو خورا شمې لیکلي وي. دغه څلوېښتو کالو کې به د ما د شعري مجموعه چې ما په هغو باندې د درېو لسیزو هنداره نوم یې ښایي، درې جلده به شي.
تاسو د نثر خبره هم وکړه، څه لیکئ؟ افسانې لیکئ؟ طنزونه لیکئ؟ خاطرې لیکئ؟
معمولا په نثر کې تقریبا هغه پېښې او کیسې چې یا ما لیدلي یا چا راته کیسه کړې هغه پېلي. د مثال په ډول، آخر وختونه و د مرحوم نجیب وختونه و، ډېرې و کلکه بمباري شوې وه په دوښکردره و دې ځای کې. زه د خپل موټر سره راووتم، داسې کور مې په خیرخانه کې و، د ایسې اول افسوټر خواته چې راغلم، یوه جلۍ چې څوارلس کلنه به وه مراهقه وه، یو کوچنی ورور یې ورسره و چې دا هم داسې شپږ کلن پنځه کلن به و، دا دومره په دوړو ګرد کې پټه وه چې بیخي د دې مخ او کالي ټول داسې خاورو پیچلي وو. ما ته یې موټر ته لاس راکو، ما موټر ورته ودراوه، ما وی چې چېرته چې فارسي مې ورته ووي، دې پښتو ورته ووي چې موږ پیلواري ته یوسه. ما ورته وی پیلواري ته سل روپۍ کراکي، دا په دې باندې نه پوهېده فارسي باندې چې سات څو ته وي، د ورور ته یې ورته ووي چې سات څو ته وي وي سل. زه چې پوه شوم دا پښتانه ده، ما وی سل روپۍ، وی زه سل روپۍ نه لرم. داسې مې چې ورته وکتل خورا خرابه وه، ما وی کینه خورې لورې کینه. دا چې کېناسته دا مې چې پوښتنه ترې وکړه چې څه کیسه ده، د موږ په کلي داسې بمباري وشوه چې مور زموږ نه ورکه شوه، ورور زموږ نه ورکه شو، زه مې د کوچني ورور سره پاتې شوم. ولاړو په تاکو کې پټ شوو، په باغو کې پټ شوو. د نن درېیمه ورځ وه، درېیمه شپه تېره شوه، درېیمه ورځ څلورمه ورځ وه چې زه کرار کرار دلته راووتم. پلار مې پلورۍ کې پیاده دی، دا ته ویلي وو که څه مشکل پیدا شو تاسې پلورۍ ته رسئ. محترمه، دا قصه نه وه چې تیو آمر به در سترگو بانده می دستی وور و وخ که باده دی چه در چه حالت دی دیتا می چه کتل. نو در دستی وقتی چه ما هم نجدیکی ما دیگر خو قضا دی ایدی اینجر که پا دی حالت بانده چه دا دی جنگ نراتکی و او دم پلاوری ترسی داری پا دی رابطه بانده بیا ما دستی یو کچنای کتاب لیکلی دهی چه دستی یو پیغلی دستی و جلی دستی جنگ تپلې داسې ورو په ورو پخ شوي.
منګل صاحب، داسې لیکنې مو او خاطرې مو، داسې کتابونه به څومره لیکلي؟
داسې پېښې داسې تقریبا دوه کتابه داسې د کیسو زه لرم چې هغه فرضاً پمدو محور چرخي، یا فرضاً مور ده چې زوی د لاسه ورکړی دی، ټوټه ټوټه یې مخته پروت دی، یا چا ورته وژلی دی، یا فرضاً بمبار پې شوی دی، یا یو بل څوک دی چې فرضاً پښه او لاس یې د لاسه ورکړي دي او ناتوانه دی، زهیر دی.
منګل صاحب، ټولګې مو ولې نه چاپوئ؟
داسې یو متل دی وي چې د برو په شونډو ویل کېږي. نو هر څه په اقتصاد کې موږ په څلورو لسیزو کې هر څه د لاسه ورکړي. اقتصاد څه چې دانش، فرهنګ، علم، پوهه، دا مو ټول د لاسه ورکړي. زه په دېرش پنځه دېرش کاله ماموریت کې یو کور مې درلودو چې هم یېم خرج کړو، خو نه د چا د وینو پوروړی یم، نه د چا د غوښو پوروړی یم، نه نقد او نه جنس یم، او ډېر راضي یم.
او شکر دی منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي.
آمین.
داسې پېښې چې تاسو یې ذکر وکړه، داسې پېښې دې خدای بیا نه تکراروي په دې وطن کې. ستاسو یو شعر به واورو صاحب.
دا داسې یو شعر دی چې د پخواني سب باندې موږ روان یو، فقط وزن و قافیه او د شان په کې مراتبو
کنه.
داسې یو شعر دی چې د یوې کونډې ښځې یو دوه یتیمان دي ورسره.
مهرباني صاحب.
چیر گریوان ببر سرون سرگردان په هدیرو کې، سره و سپین شنه بیرغون آویزان په هدیرو کې، خلط پاس په خل قبر لوبیگی تنکی تنکی ماشومان، په چیغ و نارو ستړیش و آسمان په هدیرو کې. اخترونه په څنګ د مور په هدیرو کې لمانځي، سر کړه را پورته پلار جانه ستړي دي بچیان په هدیرو کې. منګله له سهاره تر ماخصنه د خړ قبر نندارې کړې، هسې لا ډېر پاتې سرونه د انسان په هدیرو کې.
او ډېره مننه منګل صاحب، خدای دې عمر در کې، خدای مو خوشحال لره سه.
تاسو دې خدای مو عزاز بگیری.
اوس د یوې لنډې کیسې د اورېدلو بلنه در کوم چې وږمه رشیدی لولي.
د بیزوګانو ماڼۍ، لیکوال ایټالو کاروینو. ونه و یو پاچا و، د پاچا دوه غبرګونی زامن و، یو زوی جان نومید او بل انتونی. پاچا ته نه و معلومه چې کوم یوې ړومبۍ زیږېدلی او مشر دی. په دربار کې هم په دې باره کې بېلې بېلې خبرې کېدلې. پاچا نه پوهېده چې له ده وروسته باید کوم زوی په تخت کینی. یو ورځ یې دواړو زامنو ته وویل، د دې لپاره چې بې انصافي ونه شي او دیوه هم ګله نه وي، تاسې دواړو ته وایم چې په سفر ووزئ، ځان ته ښځې پیدا کړئ. که هر انګور مې ښکلی او بې ساری سوغات راوړ، د هغې خاوند به زما له مړینې وروسته پاچا کیږي. د پاچا د خبرې له اورېدو وروسته جان او انتوني دواړو په آسونو پښه واړوله او هر یو په یو لوري روان شو. جان وروسته له دوو ورځو سفره یو لوی ښار ته ورسید. هلته سمدستي د یوه لوی خان له لور سره بلد او انډیوال شو. ده ورته د سوغات خبره وکړه. هغې ورته یو وړوکی بکس ورکړ چې ډېر ښه سوغات پکې کلو وو. د خان لور د ده په نوم شوه. پاچا چې د خپل بل زوی انتوني د میرمن د سوغات په تمه وو، د جان د ښځې سوغات له بکس سره ونه ایست، منتظر پاتې شو. انتوني اس غلاوه او بې له دې چې کوم ښار ته ورسیږي فاصله کچ کولی. هغه بلاخره یو ګڼ ځنګل ته ورسید. ځنګل دومره ګڼ و چې تک پکې نه کېده. انتوني به څانګې په توره غوڅولې، ځان ته به یې نری لاره ایستله. هغه چې ځنګل کې ډېر په زحمت مخ په وړاندې روان و، آخر یو لونو تش میدان ته ورسید. د میدان په بل سر کې د قیمتي مرمرو ماڼۍ ولیده. انتوني ورغی، دروازه یې وډبوله. خو تاسی که پوشه چه دروازه ورته چا پرانیستله حیران بشه. دروازه یوی بیزو پرانیستله. خو یوی بیزو وچه دنو کرانو جامعه آغوستی وی. دته درانوائی وکر او دلاس پیشاره بلن ورکره چه مانهی ته ننوزی. روسته بیا دو نورو بیزوگانو ورسره لعاس سخه پا کزیدو کم رسته وکره. او دیده آسیه تر قیزی ونیو تویلی تی بود. انتونی مانی تننوت او د مرمرو په پوړیو چې غالی پی غړېدلې وی پاس وخت. په زینو کې هم دواړو خواو ته بيزوګان د احترام لپاره لاس په نامه ولاړو. انتونی د هر کلی خونې ته ورسید. هورې ورته یوې بيزو د ناستې بلنه ورکړه او څو نور بيزوګانې دواړو خواو ته کېناستل. د خونې په منځ کې د نرد د لوبي میزي خې وو. د ته د لوبي بلنه ورکړای شوه. د لوبه پیل کړه. څه شیبه وروسته بيزوګانو لوبه بس کړه او دای په اشاره پوکړ چې ډوډۍ ته اشتها شته او کنه. انتونی چې د ډوډۍ خونې ته بوت، هورې یو شمیر نور بيزوګانې چې پیشبندونه تړلی وو د خدمت لپاره ولاړې وې. د ډوډۍ له خوړلو وروسته بيزوګانو چې څراغونه یې په لاسونو کې وو میلمه د خوب کوټې ته بوت. انتونی که څه هم ډیر حیران او څه ناڅه ناکراره وو، خو بې حده ستړیا په درانه خوب ویده کړ. د خوبې لا ډیر وخت نه و تیر چې په تیاره کې یوه آواز راویښ کړ. وای اورېدل چې څوک آواز ورکوي. انتونی چې له ویرې د کټ کونج ته ځان په بړستن کې پیچلی و وویل، څوک یې؟ هغه غږ بیا واورېدل شو. ویل یې، انتونی دلته په څه نیت راغلی یې؟ انتونی ځواب ورکړ، زه په یوه داسې ښځې پسې ګرځم چې پلار ته مې بیخي بې ساری سوغات ورکړي. که داسې وشي زه به له هغه وروسته پاچا شم. هغه آواز چې په توره شپه کې اورېدل کېده وویل، انتونی که له ما سره واده وکړې نو تر خو ښه سوغات به دې پلار ته وړاندې کړې او تاج و تخت به دې په نصیب شي. انتونی ورو غوندې وویل، سمه ده، واده به سره وکړو. آواز وویل، ښه نو ته داسې وکړه چې په دې باره کې پلار ته لیک ولیکه. په سبا یې انتونی پلار ته لیک ولیکه او په هغه کې د خپل خیریت او دا چې ژر به له نامزادي سره ورشي خبره وکړه. انتونی لیک یو بيزوګي ته وسپاره. بيزوګي لیک له یوې ونې بلې ونې ته په ټوپونو ټوپونو د انتونی د پلار وطن ته ورسوه. پاچا چې دغه عجیب پوسته رسان ته حیران و، د لیک په لوستلو خوشحاله شو او بيزوګی په شاهي ماڼۍ کې ومانه. په بله شپه انتونی بیا بیګنی آواز راویښ کړ چې ویل یې، انتونی په خپله خبره ولاړ یې؟ انتونی ځواب ورکړ، بالکل. هغه آواز وویل، ډیر ښه، سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه. انتونی لیک ولیکه او یو بلی بیزو ته یې ورکړ. دا بیزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. په دې ډول هره شپه هغه آواز له انتونی پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او کنه، او بیا به یې پلار ته د لیک لیکلو ورته ویل، او هر ورځ به یوه بيزوګي د انتونی لیک استوه. میاشت تیره شوه. هر ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د پاچا وطن ته ډېرې بيزوګانې ورغلې. په ونو، بامونو او واټونو هر چېرته بيزوګانې لیدل کېدلې. که به چا میارانو د بوټونو په پوندو چوټک وهه، په اوږو به یا بيزوګان ناست و. که به جراحانو جراحي کوله، بيزوګان به ورته ګرځېدل. کله به یې د جراحي په چاکو غوټه وکړه او کله به یې د زخم د ګنډلو تار ته لاس واچوه. که به مېرمنې بهر راووتې، بيزوګانو به یې چتریو ته ورټوپ کړل. لنډه ده چې له پاچا لار ورکه وه چې له دغو بيزوګانو سره به څه کوي. وروسته له یوې میاشتې بالاخره د تورو شپو آواز وویل، سبا به زه او ته ستا د پلار کور ته روانېږو او واده به سره کوو. په سبا ګهیز چې انتونی له خپلې کوټې راښکته شو، د وره په خوله کې یوه ښکلې بګۍ ولیده چې د تا ولاړه ده. یو بيزوګۍ د ګاډیوان په ځای ناست و. متروکه یې خوځوله. دو خدمتګارو بيزوګانو هم په ښکلې بګۍ پورې ځانونه نښلولي وو او د ښکلې بګۍ په منځ کې د مخملو په بالښتونو ناوې ناسته وه. هغې د شترمرغ د بڼکو خولۍ په سر وه. ستاسو په خیال ناوې به څوک وه؟ یوه بیزو وه. انتونی د هغې څنګ ته بېخاره کېناست او بګۍ روانه شوه. د پاچا ښار ته چې بګۍ ورسېده، نو خلک د ناشنا بګۍ د لیدو لپاره راټول شول. تاسې فکر وکړئ چې خلک به څومره حیران وه چې شهزاده یې له بیزو سره واده کړی دی. وروسته بیا ټولو خلکو پاچا ته پام شول چې د ماڼیو په پوړیو د زوی لیدلو ته راوتلی و. خلکو ګمان کاوه چې دا ننداره به د پاچا په تن کې وینه وچه کړي، خو پاچا کلک سړی و. په څیره کې تغییر رانغی. لکه د دود خلاف چې هیڅ کار نه وی شوی. پاچا صرف دومره وویل، زوی ته مې ویلي و چې په خپله خوښه واده وکړه، اوس له خپله لوزه نه وړم. پاچا د خپلې بیزوګینګور د سوغات صندوقچې ته لاس ور اوږد کړ. کټ مټ د هغې بلینګور د مهرو لاک شوي صندوقچې غوندې وه. سبا ته به واده و او فیصله دا شوې وه چې دواړه صندوقچې به د واده په ورځ پرانیستل کیږي. بیزوګۍ ناوې خپلې خونې ته ورویستل شوه. هغې وغوښتل چې یو څه وخت یوازې پاتې شي. په سبا چې انتونی د خپلې نامزادې لیدو ته ورغی، بیزو یې ولیده چې هندارې ته ولاړه ده، ځان ته د واده په جامو کې ګوري. بیزو ورته وویل، رښتیا ووایه، زما څیره دې خوښیږي؟ او له دې خبرې سره سم یې انتونی ته مخ واړوه. انتونی په حیرانۍ سره ولیدل چې یوې ښکلې دنګې مسکۍ پیغلې ته ګوري. انتونی ګمان وکړ چې خوب ویني، سترګې وموږلې. خو ناوې ورته وویل، ته خوب نه وینې، زه هماغه ستا کوژدنه یم. او بیا دوی دواړو یو بل په غېږ کې ونیول. دغه وخت د ماڼۍ مخې ته ګڼ خلک ولاړ وو چې د شهزاده انتونی او بیزوګۍ ننداره وکړي. خو کله چې انتونی له ښکلې پیغلې سره لاس تر غاړه بهر راووت، ټول غلي شول او خولې یې له حیرانۍ جینګې پاتې شوې. د ناوې او زوم د هرکلي لپاره ګڼ بیزوګان سړکونو ته راوتلي وو. ځینې د ونو په څانګو ناست وو، ځینې د بامونو په څنډو یا د کړکیو پر ځایو. د زوم او ناوې په رارسېدو به هر بیزوګي د خوشحالۍ نڅا پیل کړه، خو له تاوېدو سره سم به یې بڼه بدله شوه. یو شمېر یې په ښکلو سوهیلیو بدلېدلې چې د مخملو اوږده کمیسونه به یې اغوستي وو، او ځینې نور یې په تورزنو عسکرو. یو شمېر یې ملایان شول او ځینې بزګران. او دغه ټول چې به انسانان کېدل، د ناوې او زوم تر شا به روانېدل. هغه شېبه رارسېدلې وه چې د دواړو ناویو مهر لک شوي صندوقچې خلاصې او سوغاتونه یې ښکاره شي. پاچا اول د جان د ښځې د سوغات صندوقچه پرانیستله. د صندوقچې په منځ کې یو کوچنی ژوندی مرغه و چې سمدستي والوت. دا بلا د چا هنر و چې مرغه یې په صندوق کې اچولی او تر اوسه ژوندی پاتې شوی. د مرغه په مخکه کې یو اغوز و. د اغوز په منځ کې د سرو زرو یوه ګرده ټوټه وه. ورپسې بیا د انتونی د ښځې نمبر راغی. د هغې له صندوقچې هم یو ژوندی مرغه راووت چې په خوله کې سیمساره وه. عجبه ده چې سیمساره یې څنګه په مخکه کې نیوله. او د دې سیمسارې په خوله کې یو اغوز و. خو خبره په دې نه تمامېده. د اغوز په منځ کې یو ډېر نازک جالیدار وریښمین ټوکر و. د پاچا سره منلې وه چې انتونی باید خپل وارث او ځایناستی اعلان کړي. د جان فکر وار په وار خرابېده، خو په همدې شېبه کې د انتونی ښځې د خبرو اجازه وغوښته. ویویل، اعلی حضرته، اجازه راکړئ ووایم چې انتونی د خپل پلار تاج و تخت ته اړتیا نه لري، ځکه دی له همدا اوسه د هغه ټاټوبي واکمن دی چې زه یې په جهیز کې د ته ورکوم. باید ووایم چې انتونی له ما سره د واده کولو په برکت هغه تلسم او جادو مات کړ چې په موږ یې اثر کړی او بیزوګانې رانه جوړ کړی و.
د ځوان لیکوال حکمت الله نورزی په دې وروستو کې دوه کتابونه چاپ شوي دي چې یو یې د ادبي ټوټو ټولګه ده او بل یې د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر نومیږي. د همدې کتابونو په باره کې مې له ښاغلي نورزی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست. ستړي نسه. تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم. چې یو یې د هیلو جنازې دي، دا فکر کومه چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړه چې تفاوت به یې څه له سپین شعر سره، او څنګه مو له دې سره علاقه پیدا شوه؟
د سپین شعر او ادبي ټوټې ترمنځ توپیر څه دی؟ سپین شعر او ادبي ټوټه ډیره ورته والی لري، خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبي ټوټه کې ادبي ټوټه د سیده نثر په ډول لیکل کیږي، ولې سپین شعر ډیر دغه نه دی، یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي، ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبي ټوټه د ډیر ورتهوالی لنډ کیسو ته لري، دا لنډ کیسو ته. او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیاتو سره به کچو، او ډیره مینه مې درس اور سره درلودله، نو ځکه مې د کله کله شعر هم لیکي او نثر مې هم لیکي، چې اوس مې هم په دې وروستیو کې مې دغه د هیلو جنازې کتاب چاپ سو، او لنډ لنډ هغه څه چې زما پر ذهن را ګرځېدله او هغه څه چې زما په زړه کې و هغه مې په وړو وړو جملو او په لنډو لنډو جملو کې راوړله.
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لنډ ادبي ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان یې دی د اوښکو غبار. ما درته اوښکې په ننواتو کړې، خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دي، هېر کړي مې نه دي چې ستا سره مې وروستۍ مخښه کوله، خو سترګې مې د اوښکو په غبار کې دومره بې نوره سوې وې چې ستا د سپوږمکۍ څېرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورځای صاحب یو بل شیم راته ووایاست، دا څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې او پخوا مو دا چا لوستې دي؟
ما پخوا ډېر لنډې کیسې لوستلې او ادبي ټوټې مې نه دي لوستلې، لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې، او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې وې، ناولونه وه، د هغه کتابونه مې ډېر لوستله، او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څانګه کې، یعنی د لیکوالۍ په برخه کې د هغه شاګرد هم یم.
مهرباني. څوک لیکي اوس ډېرې؟
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځای پورې یعنی ما کتلی دي، ډېر ځوانان دغه لیکي، چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ شوي دي، او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسي، خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړې ده، او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم دغه لنډو کیسو ته مخه کړې ده، یو لنډ دی یو ډېر شر لیکل کیږي، په دا خاطر باندې فکر کوم.
نورځای صاحب، په دې وروستو کې علاوه له دې نه چې ادبي ټوټې لیکل کیږي، لنډکۍ کیسې هم لیکل کیږي، د دې فرق په لنډکۍ کیسې سره بیا څنګه کوو؟
لنډکۍ کیسې تر دې هم لنډې وي، او توپیر دا دی چې هغه داسې هغه پیغام چې لیکوال رسي په ډیر یو جمله او ډیر لنډ دغه کې رسي، نو دا به یو څه تر لنډ کیسو یو څه غاټي، او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي.
فکر نه کوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر د ادبي ټوټې او د لنډکیو کیسو د دې ډیر فرق واضح نه دی؟ نه، دا اوس تاسو ادبي ټوټه ولوستله، ډیر فرق له سپین شعر سره نه کی. فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي، او هغه څوک چې همدای تخصص ده هغوی باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي، او دا باید واضح کی چې فرزند د سپین شعر عمده خصوصیات څه دي، د ادبي ټوټې عمده خصوصیات څه دي؟
ستاسو خبره تر ډیره حده پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې وروستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي، چې سپین شعر دی او لنډکۍ کیسې دي او ادبي ټوټې دي. خو باید ووایم چې زموږ استادان چې په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې هغوی باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډیر ورته والی سره ولري، چې هغه هم د استادانو څخه همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموز خو هغه زموږ ستاسې د خلکو په اصطلاح یو کمیسې ترموز اضافه زو کړی او څه مطالعه ترموز ډیره لري او سازان مدي هغوی د دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کې، یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټور وي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړي.
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي؟
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر دی. په دې کتاب کې مو هدف څه و؟ چې صرف همدا معرفي کول چې دونی رسنۍ په تیرو دیارلسو کلو کې موجودې وې، او که مو بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر چې د دیارلس واتیات خطر دیارلس او درې نوی پورې ما انتخاب کړی و. د دې څخه زما وازنۍ هدف دا و، یو خو باید دغه کلتور د بینوي یو سوچې دا کله چې مونوګراف ټاکل کیږي نو یوازې ورته د مونوګراف په سترګه کتل کیږي. باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي، یو نوی شی انتخاب کړي، او بل می هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښایم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښې سوي دي او ډیر کله د جنگونو ښکار سوی دی، د ډیرو ناخوالو ښکار سوی دی، په هغه کې هم مطبوعاتي خلک سته، مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله. خو د دې تر څنګ پښتو مطبوعات چې کوم و، یعنی په دې کې ما ډېر مطبوعات راخیستي دي، یعنی ټول مطبوعات مې چاپي و، راډیویو تصویري راخیستي دي، چې د دې څخه د چاپوري څخه ډېر کم، یعنی د ګوتو په شمار 4-5 به لا تر اوسه خپرونې ولري او نورې بندې سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه مې راخیستي دي چې دوی په کومه مخه هدف مې هدف یې څه و، مخه یې څه و، چې دوی ونیز یا ورځپاڼې راواخیستلې شروع یې کړلې، خو بیرته داسې د لنډې مودې په تېرېدو سره بیرته وځنډول سولې. او دا مې د دې د پاره هم دغه کړی دی چې دا زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیرې موږ یو ورځپاڼه یا اونیز جوړو، د دې پر ځای چې لس جوړو، 15 جوړو، دوی جوړې کو او قوي جوړې کو.
مهرباني. په دې کې په مجموع کې په دې تیرو دیارلسو کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې؟
تصویری دوی دانې وي او راډیو تقریبا 12-13 راډیو راځي، او تقریبا د 40-50 شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښې سته، مثلا اونیز سته، ورځپاڼې سته، جریدې سته او داسې نور
چاپی. څومره به فعاله یې اوسم؟
یو ورځپاڼه و چې په هغه وخت کې فعالیت کوي، او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي، چې یو د خپل پانتون و محلنۍ و هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یو ورځپاڼه و چې بدبختانه وایم په دې وروستیو 4 ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالی ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. عمده عوامل د تاسو په خیال څه و چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دغو نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړل، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف د پاره رغول سوي وي، که ورځپاڼې وي، که مجلې وي، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې سته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه یې ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوې ده. یعنی که چیرې هدف مشخص وای، هدف معلوم وای او دوی خبرونه پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا شوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب ته راټول کړل، یعنی ډیر ستونزې دا وې چې دوی هدف معلوم نه وو، د نامعلومه هدف د پاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو رادیوګانې فعال دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دو تلویزیون دی په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرونه کوي، بیلابیل مطالب خبروي. یعنی دغه دوه تلویزیون دی، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
زمغه همکار فریبا ظاهر دا ځل مجلې ته د بارکوال میاخیل او شیر د کلمه کړای دی، دا اوریدلو بلنه درکوم.
گلخنده د شپږ ورونو یو خور ده او یوازې خدمتگار د خپل کور ده. ستړیا نه پیژني، ناسته پرې حرامه، تل چوپړ لره تیار ده هر ورور ده. پلار ته هم په یو ژغ ور حاضریږي، پرې هوسایې د عمرو ستومانه مور ده. خوبونو که همیشه گل خنداوی، بس کارونه او کارونه وی او داوی. پا غوژو دخپل ورونو چیغی اوری، پا غصا ورده پا نا کری تا داوی. نه ورز لکه ده جمی مازی گروی، نه شپا لوی اجده لکه یل داوی. خندا په داسې باغ کې خندا وکړه چې هر چا ورته اغزنه مسکا وکړه. نبسر لیو لورینه پری بیا وکړه، لپردی باده مخ په پلو پټ کړ. لپردی باده مخ په پلو پټ کړ، رڼاګانو ترې په خپله حیا وکړه. ارمانونه یې نستا نه پرې پوهیږي، نه یې زړه پر څه دردیږي، خوشحالیږي. مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي، مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي. زولنې ژمی دوبی پښو ته لویږي، د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي. د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي، د پلار مینه سي دوزخ ورته تودیږي. چې د شپږو ورونو ناوې ورته راغلي، خوشحالۍ سولې، خنداوې ورته راغلي. ورونو پلار او مور ته شرم گل خنداس و د ولور په نوم بلاوې ورته راغلي. مینځه خرڅه سوه، مینځه خرڅه سوه، خو چا ژړا ونه کړه، نه ټولونه و نه وراوې ورته راغلي. نه ماشومه سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه. نه ماشومه سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه. سرګرده انه شپه او ورځ لکه میچن سوه. نه یې وکړل کورکی او نه یې لوبې، نه واده سوله، نه ناوې سوه، نه بند سوه. تل یې وګنډل پرې زړونه او نیتونه، تل یې وګنډل پرې زړونه او نیتونه. د ژوندون د پاک سپېڅلي سپرنسیستن سوه. په خوبونو کې همیشه ګل خندا وي، بس کارونه او کارونه وي او دا وي. نه ماشومه سوه، نه پیغله، نه میرمن سوه. سرګردانه شپه او ورځ لکه میچن سوه.
اوسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربیتی کمی بولی، خو پخوا به چې د شپې لخوا چیرته ساز کېده او شپه به پخه سوه، نو بیا به وار د داستان او چاربیتو و. سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خوږ شکل او دود و، خو اوسنی سندرغاړي هغسې نه پالي. ښاغلی باچا خان د چاربیتو په باره کې غږیږي او بیا له ساز سره چاربیتې راته وایي.
چاربیت خو شاعر خو ملنګ جان استاد دی چې دا چاربیت ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اورېدلی دي لکایف استاذو او د ما په یادک باندې نواب د ملنګ جان چاربیت وای، جلال الدین وای، او د مونږ والد صاحب هم ویلی دي. خو هغونه چاربیت چې ما د دونه اورېدلی دي چې ویلی دي چې ما لیدلی دا خلکو ډېر یو دا طرز به نو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد د چاربیت خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی، نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمارو، زه داسې فکر کوم چې دا زاخل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي. ډېر د ننګرهار خلک یې وایي، څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي، خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی، خو په اول کې نشته. که اول کې هر سور وایي هغه به وایي، دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربیت لمبرې بیل اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی، لینې بیل دی. کېږي نورې سندرې به وایي، بیا سړی خواهش کوي چې یو چاربیت ووایي، هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت مونږ ته وایي وروره. Yeah.
شنو نبرا برا خانا دی غریب برده دی خدای وکی پروی دی پیغمبر ویم جرگی تا دی خدای خزمت گارانا کنو رنزورم لیلا دا حکمانا کنو
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com